کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریان پدې خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې نه غواړي حکومت یې د هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني شي
موږ نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړو
طالبان په داس وخت کې دا خبره کوي چې د دوی او ګاونډي تاجکستان ترمنځ حالات ترنګلي شوي دي د دې اړیکو په اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي په غزنی کې بانکونو ته د خلکو کتارونه دي پیسې غواړي روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې دا موضوع څېړو
کله د سیاسي حکومت په ژغ را باندې وکړي به زړه مې ټکان وکړي
تر هر څه مخکې خبرونه
د بشر حقوقو د سار سازمان وی طالبانو پر رسنۍ بندیزونه لګولي د نړۍ شل ستر هیوادونه د افغانستان په تړاو غونډه راوولي او په اکوادور کې له تللی زندان بیرته ترلاسه شوی د بشري حقوقو د څار سازمان وی طالبانو له کله چې په افغانستان ولکا ټینګ کړي پر رسنیو او بیان ازادۍ پراخ بندیزونه لګولي دا خبره د یا سازمان په یو اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخي مرستیالي پیتریشیا ګاسمن په دې بیان کې ویلي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وکړه رسنۍ یا اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري د فعالیت اجازه به ورکړي خو نویو مقررو د بیان د ازادۍ سا بنده کړې ده ګاسمن زیاته کړې د طالبانو نوي مقررات ډیر پراخ دي او ژورنالیستان د خود سانسورۍ او د بندیانېدو له ویرې سره مخ کړي دي طالبانو لکه چې د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست په لومړۍ ورځو کې واضح کړه که رسنۍ اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري دوی به یې د کار مخه ونه نیسي سره له دې چې طالبانو دا ژمنه کړې وه خو د راپورونو له مخې یو شمېر خبریالان د دې ډلې له خوا په بېلابېلو سیمو کې د راپور ورکولو پر مهال وهل شوي یا بندیان شوي دي تر ټولو لویه بېلګه یې د اطلاعاتي روز د خبریالانو وهل ټکول و چې ډېر غبرګونونه یې راوپارول د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر دمه د شلو سترو شتمنو ودونو پړاویزه مشري په غاړه لري په یو خبري غونډه کې ول چې د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د تورستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبري وي د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې د یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پورتګال ته تللي دي د دوی په منځ کې یو هم ساره ده پنځلس کلنې سارا رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی دوی وایي په افغانستان کې د ښځو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی د نجونو لپاره ښې اسانتیاوې نشته زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالډو په شان یوه ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یوه لویه سوداګر شم طالبانو یوه نیمه میاشت پخوا کابل ونیوه او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې وکړې طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو لپاره اجازه نه ده ورکړې خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایی ضد یو نوی پرمختللی توغندی ازمویلی دی. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروسته یو تازه ازموینه وه چې د سپتمبر په 10مه وشوه. د توغندي د ازموینه داسې وخت شوې چې له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بونبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندی د پام وړ جنګي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرولېدی شي. پیونګیان د دې اونۍ په پایل کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یې یو نوی د غږ موافق لند واټن ویشتونکی راکټ ازمویلی دی. متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسې نن د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربللې ده. د تړلو دروازو تر شا دا بیړنۍ ناسته د سپتمبر په 10مه پلان شوې وه، خو د روسیې او چین په غوښتنه یوه ورځ وځندول شوه. پولیسو په ایکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخی چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی د لویې شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر لاتمې تر اته دېرشمې پورې د ایکوادور په بندي ښار کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې و. پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو له امله د وژل شویو 113 زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتینی امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه ترخه خونړۍ پیښه بللې وه. د دغه محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ وټولې وې. څو خپل جسدونه یوسي.
احمد شبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2012 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او حکومت هیچ چاته د زیان رسولو پالیسي نه لري. د ښاغلي برادر له قوله که هر څوک له دوی سره ستونزه ولري، طالبان حاضر دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي. دا دوه لوړ پوړي طالب چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او دواړو خواوو یوه او بل ته د پوځي قوت ښودن هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرني ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې میلمانه کړي او له نړۍ سره یې د ښو اړیکو پیغام ورکړی. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسي نه لري او که څوک له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کور دننه د ښې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. ښاغلي متقی زیاته کړې افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو، یرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی، خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو، اسلامي نړۍ، خلیجي هیوادونو، د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تخمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست د خپلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي، بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوهې هوکړې د بشپړ عملي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملي کېدل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې شته ستونزې اوارې کړي. امیر خان متقی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به له افغانستانه نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیږد اندېښنې نه وي، بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د ښو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کېږي. خو له دې ټولو سره سره ورځ تر بلې د طالبانو او په ګاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کېږي، تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت ښودنه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللیو وسلو نظامي مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدري قطعه ځای پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیزې ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هم هیله دا ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي، ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یوه ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوا یې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته رادانګلي. د دې تر خوا یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. د دو موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او خپل گاون کې د پرود هیواد ته لیوي داسې زاویې ګوري چې ګوندستونزې لا ورسره ډېرې شي.
په راپور کې مو واورېدل روسیې پرون وروسته له دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو، له دواړو خواوو غوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په روسیو کې هغه مهال کړکېچ زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه او طالبانو د امام علي رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. نور تفصیل په دې راپور کې.
رویټرز خبری آژانس د روسیې د تاس خبری آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د زیاته کړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسګونه زره ځواکونه یې د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندنیو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همداراز ویلي و چې هیواد یې د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له څرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. ده په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکي یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د مرکز پارون او دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګ مټال ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې بیا پیل شوې. د دې لارې د جوړېدو چارې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ سره سمې درېدلې وې. نور په دې راپور کې.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلوونکي سرک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټپه ولاړو تیر ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره وګداو ولستونځو ټکه ده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل.
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګمټال لسوالۍ ته غځېدلی سړک 15 کیلومتره دی. 14 کیلومتره سړک مخکې وهل شوی، 11 اوس پاتې دی. نو دغه 11 کیلومتره سړک باندې کار شروع دی او د تیر ورځې افتتاح و د کار.
امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو او ولایتي بودیجې او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روانې دي. انشاءالله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپړوک لاره په لوړو واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښ دي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي ذبیح الله راته وویل، اوس که څوک له برګمټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ، غزیاباد، اسمار او شیګل ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ، وټپور، ماڼوګي، چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کپر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګمټال اوسیدونکي نه دي چې د سړک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. دغو ولسوالیو ته په تیرو 20 کالو کې د سرکونو غځولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوي، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد له امله هیف ومیل شوي او د خلکو مشکلات په خپل ځای پاتې شول.
په افغانستان کې د ګاونډیو پاکستان او ایران د پیسو د چلند زیاتېدا د خلکو ستونزې پسې زیاتې کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، غزنی ته مخه کوو. هلته خلک خپلې پیسې غواړي خو له بانکونو یې نشي راایستلی. د دې ستونزې په اړه نور په دې راپور کې.
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل دربولې دي، خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وایي نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ورباندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورځي. دوی وایي د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وایي هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورځي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنیږم. دا زیاتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه، له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وي، خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میاید د پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده، ما اوریدلی دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والله موږ په ډېر مشکلات کې، خلک هم په ډېر مشکلات کې، دلته لمبر نه پیدا کیږي، د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه. موږ هیله کوو چې باید دا بیګونه راته خلاص شي، موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي، خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي، خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دغه خواهش دی، باید هغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا $1,000,000 شته، په میوان بانک زما پیسې شته، په یونایټډ بانک زما پیسې شته، زه د دې صراف یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د اکاونټو د حساب موږ ته $200 ویلي دي. نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کړي، $300 د میاشت راکړي، په $300 موږ هیڅ نه شو کوي.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د دغه ستونزې د حل کولو ژمنې کوي، خو لا هم دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو له راتګ څخه تقریبا یوه نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
د افغانستان د بانکونو د پیسو د رایستلو د محدودیتونو ترڅنګ د طالبانو له واکمنېدو سره په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده. خلک له طالبانو غواړي چې هر څه ژر د دغې چارې مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال په اړه د خلکو اندېښنې. یو شمیر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایله یې هم ورکړې وه، خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام په راتګ سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شوه. د هرات ولایت اوسیدونکی محمد هلال:
اوسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتونو کې واقعیت ته تشویش وړ ده. لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو، اوس بیا راکړه ورکړه په کارلارې باندې شروع شي، دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې که څه هم پخوا د پاکستاني روپیو د چلښت پر وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې وه او پایله یې هم ښه وه، خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلښت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه را پیل شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلښت د بندېدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت اوسیدونکی سید عمر:
په تیرو شلو کلونو کې ډېر زحمت او ډېرو مصارفو سره د افغانانو ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بالاخره وتوانېدل. په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړي او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډېرو سیمو کې راکړه ورکړه په کالدارو باندې پیل شوه، چې د هغې له جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسته راوړنه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړې وه په سیند باندې لا.
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیر یوی ونی راهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای. دغه چاره نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم له دې اړخه ناخوښ دي. په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له آزادی راډیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوي طرزالعمل ډېرې ستونزې پیدا کړي.
مردم کې در بانک ډالر دارن، یوی هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالري اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سونځي سره لاس او گریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولیږي.
مواد بیارن په افغانستان.
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدارو او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
دا
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان د فوټبال د شزینه لوبغاړي په پرتګال کې دي. وړاندې په خبرونه کې د دوی حال درکو، د دوی عمرونه له 400 تر 400 کلونو پورې دي، خو یو یادونه وکم، نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د خبرونې په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانوو. اوس به هم زه درته اعلان کړم که کیدای شي چې تاسو یې په موبایل کې ثبت کړئ او یا که قلم او کاغذ لرئ دا شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. دوی شمیرې تاسو ته اعلانوم: 00420221205001. بل شمیره هم همدې ته ورته ده، خو وروستۍ شمیرې فرق لري. وروستۍ څلور دا شمیره ده: 00420221205001. ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري. 2 بجې له ازادي راډیو غزنی ته ځانګړی شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما دغه مسکین د نړۍ لپاره پیغام لرم چې په ګانو له سوالې کې سیزنا شونځي پیل شي. په ډېر وخت کې چې مکتبونه بند دي، شونځي بند دي، انجن د القان عند امر خراب او کبایر مکتبونه بند دي، چې په دې سیزنا شونځي په ګانو له سوالې کې د ډېر وخت کې مکتبونه د ستاتي کې د کورونا له امله یو کار مدیری نیستی رو خصوصی و جا جنگون و سبرا وستی جنگون باید ورسی دامیت را آمی کوریما وستی که متواد وست باید شان دیجه دیجه را پیسی منه نجنده.
السلام علیکم، زه سنگرم د لغمان ولایت څخه تاسو ته دغه میسج دی ښه ده. محترمه، د مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښت هیله ده چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژره د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د 2 میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه 2 میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د 2 میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د 2 میاشتو معاشونه هغه به چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان د فوټبال شزینه لوبغاړي په پرتګال کې هغه مهال حیرانه شوې چې د نجونو د فوټبال کپتان نه ببره د دوی لیدو ته ورغله. شاوخوا شپږ لوبغاړو چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کورنیو له غړیو سره پرتګال ته پناه وړې ده. نور په دې راپور کې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لوبغاړي چې په وروستیو کې په پرتګال کې پناه اخیستې ده، په دې هیواد کې هغه وخت حیرانې شوې چې د ملي ټیم کپتانه یې ناببره لیدو ته ورغله. فرخونده محتاج چې یوه مسلکي لوبغاړي ده او په تیرو څو اونیو کې د نورو لوبغاړو په ایستلو کې مرسته وکړه، د پرتګال پلازمینې لیزبون ته لاړه چې دې هیواد ته له راغلیو افغان لوبغاړو سره وویني. دوی چې د خپلو کورنیو له غړیو سره د سیند په غاړه راټول شوي وې، فرخوندې محتاج ته غېږ ورکړه، اوښکې توی کړې او وې خندل. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته دا نجونې د خپلو کورنیو له غړیو سره له افغانستانه ووتلې. دوی ویره لرله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به یې ژوند تریخ شي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. پنځلس کلنې سارا رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یوه ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یوه لویه سوداګره شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني